سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وم پیل په خبرونو کو. په ننګرهار کې طالب چارواکو تایید کړ چې په کونړ سیند کې د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې شل تنه مړه شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس قریشي بدلون پر ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي په دې بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 25 تنه سپارو چې د هغو له منځه 15 تنه ژغورل شوي. دا پیښه نن سهار د مومندرې ولسوالۍ په باسل سیمه کې شوې. د مومندرې ولسوال سهار وویل د 9 تنو مړي موندل شوي خو هڅې روانې چې نورې هم وموندل شي. د سیمې اکثر اوسیدونکي د پلونو د نشتوالي له کبله د کلیو ترمنځ د تګ راتګ لپاره له کیمو او کوچنیو کښتیو کار اخلي. د افغان معترضو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازیو له ګډون سره مخالفت ښودلی. دغو ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو باید په نړیوالو غونډو کې د دوی مخه ونیول شي. ملګرو ملتو ویلي د روانې جون میاشتې په 13مه به د سرمنشي انتوني ګوتریش په مشرۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. طالبانو ویلی خایي د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د کرکټ د 2023 نړیوال شلو وریز جام سیالۍ به نن د امریکا او کاناډا په مسابقې سره پیل شي. دا دوه هیوادونه د کرکټ په لوبو کې پخواني سیالان دي. دواړه ګاونډیانو هیوادونو لومړی پلا په 1934 کال کې په لومړني نړیوال جام کې ګډون کړی و، خو وروسته په شمالي امریکا کې د کرکټ لوبه پیکه شوه او پر ځای یې په نورو هیوادو کې زیات دود شوه. د متحدو ایالتونو او کاناډا سیالي د ټیکساس ایالت په ډبلس ښار کې کیږي. دا د نړیوال شلو وریز جام پیلنې لوبه ده. افغانستان په دغه جام کې په سی ګروپ کې له کوربا ویست انډیز، نیوزیلند، یوګانډا او پاپا نیوګینی سره یو ځای کیږي. د افغانستان لومړۍ لوبه د جون په 4مه له یوګانډا سره ده. د ایران د سیستان بلوچستان ولایت امنیه قومندان وایي د دغه ولایت په ایران شهر ولسوالۍ کې دوه وسلوال وژلي دي. د قومندانۍ زیاته کړې وژل شوو کسانو غوښتل چې په دې ولسوالۍ کې پر پولیسو برید وکړي. د ایران خبري اژانسونو د پولیسو په قول ویلي دغو دوو کسانو د الله اکبر په نارې د پولیسو د ګزمې په لور برید وکړ، خو پولیسو په ځوابي برید کې وژل شول. ایرانی رسنیو په دې اړه باندې څه نه دی ویلي چې حمله کوونکي په کومه ډله پورې تړلی دي. د امریکا ولسمشر جیو بایدن په غزه کې د اوربند په بدل کې د یرغمل او د خلاصون په خاطر د اسرائیلو لخوا سخت دریځ ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې ترانګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري. امریکا او اروپایي اتحادیه دا ډله تروریستي سازمان یادوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یو بیان کې دا پلان تشریح کړ او وی ویل د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ دوام کوي بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو د اسرائیلي ځواکونو وتل د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي. ښاغلي بایدن زیاته کړه په لومړي پړاو کې به د وژل شوو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې پر 600 لارې اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې. د ازادي رادیو خبرونه او نور راپورونه په ازادي ویب پاڼه باندې واورئ او وګورئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې وړاندې د سر مطلب دا دی چې په ننګرهار په مومندرې کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شاوخوا شلو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. په دغې کښتۍ کې یو کس چې سپور و او ژغورل شوی دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مشکلاتو له وجې ممکن ډېر کسان راکېناستلو، هر یو ځان رسی خپل هدف ته، نو دغه بر ساحه چې ګوره دي نیمه شین ته چې راورسېدلو د جنریټر اوبه تیرې کړلې او د اوبه تیرېدونه بس ګل شو چې ګل شو بس خلکو شورش ډیر څه همداسې کشتۍ نه نوته اوبه داسې هم راواوختې داسې هم راواوختلې نو بس هر سړی په خپل ځان شو.
نور راپورونه به هم ولرو د ماشومانو د نړیوالې ورځې په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي او د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان ویلي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د ټولو نقص شوی شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز دی. له غزې به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې د امریکا ولسمشر د اوربند او د یرغملو د خلاصون لپاره څه ډول وړاندیزونه لري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتست په ټول افغانستان کې کولای شي زموږ پروګرامونه واوري. همدارنګه د ازادي رادیو د اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. اوس به مرجو اول مطلب ته زموږ همکار دغه د ننګرهار پیښه تعقیب کړي د هلته د مومندري په سیمه کې په یو سیند کې شاوخوا شلو کسانو ته د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتي. دا چې جزئیات څه دي له خپل همکار به په اړه باندې واورو. مهرباني وکړئ.
سانزه صاحب د مومندري لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال محمد اجمل شګیوال سوشي بیوډان د ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه پورې تر دې د مدولسي خلکو په همکارۍ باندې نه جسدونه او لست پیان چې د دالسینه راوستل شوې دي او د نورو د پیدا کېدو حد سره روان دي. دا وایي چې دا پیښه چې دا د مومندري ولسوالۍ د باسول او د بیلی ترمنس چې کوم سین دی په دغه سیمه کې رامنځته شوی سهار 9:30 بجې او په دې کښته کې و چې ټول 25 کسان چې و سپاره نو موړي ویل
نن سهار 9:30 بجې د بیلی په ساحه کې د مومندري مربوطه د بیلی ساحینه کښته کې خلک سپاره وو په سیر نه پورې وتل چې متاسفانه کښته ډوبه شو او په کې سپاره ټول خلک د پسین کې ډوب شو او دا غن را پدې خو د زمنګ د ادارې ټول مامورین خدمت کې بوختي او ولسی خلک مو سره لګیا دي. تر اوسه پورې مو نه شهیدان را وستل دي سینا او لس نفر مو زخمیان را وستل دي.
سنګزی صاحب لدین وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختره شانس ویلو چې په پیخه کې شل تنه وژل شوی دي او دام ویل شوی چې په وژل شوی او کې خزی او ماشومان هم دي خو دقیق شمیر نه معلوم شوی. د ننګرهار د رسنیو دفتر د دې ولای د عامه روغتیا ریاست بیړنۍ پیښو ته درسیدو د سانګې د مسلونو لقوله ویلي دي چې په لومړنۍ راوستل شوی او جسدونو کې یو نارینه یو خزه دوه لکان او یو انجلۍ هم شامل دي. دوی د هم ویلي چې ژغورل شوی لستانه چې دي دا ټاپیان دي چې د زینو روغتي وضعیت هم د اندېښنې وړ خودلې ده. لړوبې شوی کښتنه یو تن ژغورل شوی شیرزاد احمد خیل ویلي چې په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کیناسول لامل د غپېخه رامنځته شو. باختر اژانس د شیرزاد احمد خیل یو ویډیو پیغام خبر کړی چې موږ په کې وایي
مشکلات لوجه ممکن ډیر کسان راکیناسول هر یو ځان رسي خپل هدف ته نو دغه بر ساحه چې ګوره دي نیمه شین ته چې راورسېدلو د جنریټر اوبه تیرې کړلې او د اوبه تیرېدونه بس ګل شو چې ګل شو بس خلکو شورش ډیر څه همداسې کښتۍ نه نوته اوبه داسې هم راواوختې داسې هم راواوختلې نو بس هر سړی په خپل ځان شو.
د مومندري ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالمجید بیا ازادي راډیو ته وویل چې دلته په سیمه کې چې دی خلک نږدې هر ورځ د بیلی لکلی نه باسول خواته اوړي مړی ژوندی لري. ان ځینې خلک د باسول خواته پوله پټی لري د هغوی کې د کښت د کرلو لپاره اوړي او دوی چې دی دوی وایي چې په سیمه کې پل جوړولو ته ډېره جدي اړتیا ده ځکه د پل د نه موجودیت له امله خلکو له کښتۍ نه استفاده کوله. نوموړي وویل
دغه ساحه کې چې د پل ډېر ضرورت دی موږ بار بار غوښتنه کړې د دولت موجوده دولتونو څخه چې موږ ته دلته یو پل جوړ کړي تر څو موږ خپل مشکلاتو ته په اسانۍ سره رسیدګي وکړو. که پل جوړ نشي نو دا به زه په اطمینان سره ویلی شم چې بار بار به دا پیښې بیا تکرار شي.
سنګزیه سه بنګرار ګوشتي لالپوري مومندره او دغه شان دی سود دی هغه ولسوالی دی چې د کونړ د سین وګدو کې پرتی دی پلونه نه لري د اوختلو را اوختلو لپاره په دینو ساحو کې خلک لټوپانو او کوچنی کیشتهونه استفاده کوي چې واوړي را واوړي سو کال وړاندې په مومندره کې ورته پیخ را منځ شوی و چې اوس مرکزان پکې مړ شوی و او په دې موسم کې چې اوس وړي دی د کونړ سین او د کابل سیندونه چې دی دا کچه یې لوړیږي چې وخت نا وخت دغه ډول پیخ پکې را منځ کوي.
ډیر مننه کوم او موردل چې د نګرار په مومندرو کې په سیند کې یو کښته چې خلک انتقالول ډوبه شوې ده او د طالب چارواکو په خبره چې لږ تر لږه شلو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې دمه د طالبانو د چارواکو په خبره چې د نهو کسانو مړي له سیند را ایستل شوي او د ځینو نورو چې لا هم پاتې دي د غدې را ایستلو لپاره هڅې روانې دي. یو شمېر هم پکې ژوبل شوي دي. د دغې پیښې په اړه باندې د ازادي راډیو په راتلونکو پروګرامو کې تاسو ته تازه جزئیات درکوو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
ورسته لغه چې روسیې د افغانستان لخوا د سیمې ثبات ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د اندېښنې پر ځای بولي. د روسیې د دفاع وزیر له افغانستان سره د تاجکستان پولې د ټینګولو پر تاکید سره وویل د منځنۍ اسیا په سیمه کې د افغانستان وضعیت لام د بې ثباتۍ اصلي سرچینه بلل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې تر دې بیلابیلو چارواکو ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
له افغانستان څخه د سیمې ثبات د احتمالي ګواښونو په اړه د روسیې د اندېښنو له څرګندولو وروسته د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي لرې نه ده چې په افغانستان کې امنیتي بې ثباتي سیمې ته هم خپره شي. د امنیتي چارو پوه سعود بختیار ازادي راډیو ته وویل
که تر یو کال وضعیت همداسې دوام وکړي، امنیتي بې ثباتۍ او ننګونې به رامنځته شي او ټول ګواښونه له افغانستانه رامنځته کیږي او په افغانستان کې پیاوړي کیږي او په سیمه او تر سیمې اخوا به امنیتي بې ثباتي رامنځته کړي.
بل امنیتی کارپو اختر راسخ د دې خبرې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل
روسان د داعش خراسان او د تاجکستان د جهادي ډلو نډیر څخه خوف لري چې هغه به د سیمه ته ور داخلي او د سیمه بن امن کوي. نو د دې غن امنۍ له ادرسه دی چې روسان غواړي چې د تاجکستان او ازبکستان د خپل دغه کرخي چې د افغانستان سره دی د دې غ امنیتی چاري په ډیر دقیق توګه وساري او د نظامی قوت له ادرسه یې په دفاع کې وساتي.
دروان زیګدیس کال د مارچ په 22مه مسکو ته نږدې د کنسرت په یو تالار بریټ کې لږ تر لږه یو سلو څلور څلوېښت کسان ووژل شول چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنو. د تاس خبري اژانس د خبر له مخې د روسیې هیواد د دفاع وزیر اندري بیلوسوف ویلي په منځنۍ آسیا کې د افغانستان وضعیت لا هم د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده. په خبر کې راغلي نوموړي د مې په 1 د قزاقستان په المته ښار کې د ګډ امنیتي تړون سازمان یا CSTO د دفاع وزیرانو شورا په غونډه کې وویل په افغانستان کې وضعیت د سیمه ایز ثبات د تامین لپاره د تاجکستان سره د پولې د ټینګولو او د نورو اقداماتو اړتیا په نښه کوي. اندري بیلوسوف زیاته کړې چې یو شمېر افراطي ډلې په افغانستان کې ځای پر ځای شوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو افکارو د پراخولو په هڅه کې دي او له دې هیواده بهر د ډلو او ترهګرۍ د خپرېدو خطر مخ په ډېرېدو دی. دې سره هم مهاله د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت پخواني مشر احمد ضیا سراج د مې په 10مه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مرکز یا CTC سره په یوې مرکه کې ویلي القاعده اوس په دې حالت کې ده چې افغانستان د خپل قومندې او کنټرول مرکز وګرځوي او القاعده او نورې ډلې اوس په افغانستان کې د ودې امکان لري. ومغوښتل د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو تر دې مخکې تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او دغه شان په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو فعالیت هم رد کړی دی. افغانستان او تاجکستان 1350 کیلومتره ګډه پوله لري او تر دې مخکې د تاجکستاني چارواکو په ګډون د افغانستان یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو هم څو ځله د افغانستان له خاورې دوی ته د احتمالي ورپېښو ګواښونو په تړاو اندېښنه ښودلې ده. د یادونې ده چې روسیې چارواکي په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه متناقضې څرګندونې لري. د می پاتوشتمه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل مسکو باید افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او ورسره اړیکې جوړې کړي. له دې یوه ورځ مخکې بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک وبلل او وی ویل مسکو ښایي طالبان د هغو ډلو له لسته وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د رواداری په نوم د بشر د حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو تر ټولو نقص شوی مورد په دغه واد کې د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز دی. دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا هغه نقص دی چې په نړۍ کې ساری نه لري. اخو زده کړو یو شمېر محروم نجونې هم وایي دا چې د زده کړو قلودي اخیستل شوی رواني فشار سره مخ دي. نګدې زر ورځی کیږي چې د طالبان حکومت لښبګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز لګولای دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
نن د جون میاشتې لومړۍ نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې تقریبا په 500 هیوادونو کې دا ورځ د ماشومانو لپاره د خزون برابرولو د هغوی د حقونو ساتلو او د حکومتونو او اړوند بنسټونو لوري د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو ورپام کولو په هدف نمانځل کیږي. خو په افغانستان کې ماشومان په څه وضعیت کې دي؟ د رواداری په نوم د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو نقصوي شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز دی. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
اوس په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو لوړ نقص د نجونو د حقونو نقص دی چې له زده کړو محرومې دي. د هغه نقص دی چې په ټوله نړۍ کې ساری نه لري. دوی د نجلۍتوب له امله له خپل اساسي حق له زده کړو محرومې شوي.
اغلی اکبر وایي دغه سازمان مخکې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د نقص یو شمېر نورو مسایلو ته هم اشاره کړې وه چې پکې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو له امله اجباري ودونو ته د دوی اړ کېدل او له امله یې ترمنځ د ځان وزنې د پیښو زیاتېدل، د بېوزلي او جبري کار او له دوی د جنسي استفادې او په نظامي برخه کې د ګټې اخیستلو موارد شامل دي. هغه ادعا وی چې طالبانو په تیره کې رد کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو محروم یو شمېر افغان نجونې هم وایي دا چې د زده کړو حق له دوی اخیستل سوی له رواني فشارونو سره یې مخ کړي دي. د میدان وردګو ولایت او کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو چې د لسم او نهم ټولګیو زده کوونکي وي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغه ښه انجینر چې په کلی کې ژوند کوي د کورنۍ له خوا نه ورباندې روحي رواني فشارونه راغلي دي او دوی دې تل کړي دي چې باید ودونه وکاندي. د انجینې د سولې د لیتیا واري واري انجینې په کلی کې دا اوسېدلې ودونه کړی دي څنګه ته واده کړی دي ژوند یو څه تاریخ کړی. د مکتبونو دروازې تړل کېدو له امله انجینو په کور کې ناستل او د انجینو په روح او روان باندې منفي اغېزونه کړي. او زه د یو زده کوونکي په توګه له امارت اسلامي نه هیله کوم چې زر تر سره د انجینو پر مخ باندې د مکتبونو یعنې د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
نګدې زر ورځی کیږي چې د طالبانو حکومت لښپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز لګولای دی. په ورته وخت کې د بشري حقوقو کارپو او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ غړی ماهر مومند وایي د طالبانو حکومت باید د ماشومانو د حقوقو اړوند بنسټونو ملاتړ وکړي چې دوی ته د ښه ژوند برابرولو لپاره لازمي اسانتیاوي رامنځته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د لپاره چې ماشومان ژوند خوندي شي باید انجونو ته تعلیم او تحصیل حق ورکړل شي. طالبان پرې باندې کار وکړي چې د وطن اقتصادي حالت او ځان بسایني لپاره ډېر کار وکړي. هغه نهادونو چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي دا وي ملاتړ وکړي او ستونزې ورته جوړې نه کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغان ماشومانو د ستونزو د نجونو د زده کړو د بندیزونو او د دوی د حقونو د تامینولو لپاره د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې بیا ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو پلي کېدو ته ژمن دي. مخکې تر دې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن پرون د می په یو دیرسمه وویل چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې چې په افغانستان کې طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کړی حالات نور هم خراب شوي او دا مهال افغان ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي. د یادونې ده چې د ماشومانو نړیواله ورځ په لومړی ځل په 1925 کال کې په جنیوا کې د ماشومانو د هوسیاینې په اړه د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې اعلان شوه چې هر کال په اکثرو هیوادونو کې د جون په لومړۍ نیټه نمانځل کیږي، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې بیا په 1950 میلادي کال کې د نومبر 6 نیټه د ماشومانو د حقونو په ورځ نومولې چې په ځینو هیوادونو کې ان تر یوې اونۍ یعنی د نومبر 6 نیټې تر 20 پورې نمانځل کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته له دغې واده کډه شوي د ماشومانو د ادبیاتو یو شمېر لیکوال وایي اړتیا ده چې په تبعید کې هم په یاده برخه کې فعالیتونه ونه درېږي او د امکان په صورت کې تر یو چتر لاندې کار وشي. دوی وایي که څه هم حضوري غونډې او په یو ځای راټولېدل په سخت وي، خو په خبرې د ټولنیزو رسنیو او آنلاین غونډو له لارې دا فعالیت ممکن دی. نن د جون لومړی په ډېری وادو کې د ماشومانو د ورځې په نوم نمانځل کیږي. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د ماشومانو د ادبیاتو یو شمیر افغان لیکوال اندېښنه لري چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او له دغه هېواده په ډېریو برخو کې د کادرونو په کډوال کېدو سره د ماشومانو د ادب په برخه کې رامنځته شوی نسبي پرمختګ بیا ټپ نه شي. یو شمیر دوی وایي اړتیا ده چې په تبعید کې هم په یاده برخه کې فعالیتونه ونه درېږي. فرانسې ته کډه شوی ماشومانو ته د کیسو لیکوالې خالدې تحسین ازادي راډیو ته وویل
به نظر ما اگر کسایی که د تبعید کار میکنن قانون مشترک را بسازن،
زما په نظر هغوی چې په تبعید کې کار کوي که یو ګډ بنسټ جوړ کړي چې لیکوال تر یو چتر لاندې راټول سي. دا سمه ده چې هر یو په بیل هیواد کې دی او هر خوا ویشل سوی یو، خو موږ کولای سو د ټولنیزو شبکو له لارې دا کار وکړو.
اجتماعی میتونیم که همین کارو بکنیم یا قانون بسازیم.
اغلی تحسین وای په دې توګه به لیکوال خپل فعالیت ولري، کتابونه به چاپ شي او افغان ماشومانو سره به اړیکه نه پرې کیږي. لندن ته کډه شوی ماشومانو ته د کیسو لیکوال نورګل شفق هم د ماشومانو ادبیاتو ته د کار په دوام ټینګار کوي. په خبره یې هغه کپ منفرد ټول وی یا هم تر یو چتر لاندې
که وطن کې ټول وو بیلابل بنسټونه په بیلابل ډولونو باندې سره لګیا وو، کم منفرد وی او کدی و چتر لاندې وی کار دی وشي کنه ماشوم مدبیات ته چې کار روان وغه دی نه دري یغه دی وشي.
کغله شفق وای د چنن سبا کډوالی ډیره شوی او په بهر کې افغان ماشومان د خپل مورنۍ ژبې د هیرولو لاندې خني سره هم مخ دي. د ماشومان ادبیاتو ته کار ډیر مهم دی. د غوښتنې داسې محل دی چې د ویکیپیډیا وب پاڼې د معلوماتو لمخې نن د جون نمرې نیټه په شاوخوا 500 هیوادونو کې د ماشوم د ورځې په توګه منځل کیږي. لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان چې ماشومانو ته یې ګڼ شعرونه لیکلي او دا مهال هم په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د ارزښت په اړه وایي.
د ماشوم ادبیات د ماشومانو لپاره کتابونه که شعر وي که کیسه وي که ډرامه وي د ماشوم د فطرت او د دوی د مزاج سره برابره چې وي هغوی لپاره ډیره ګټه رسوي او ماشومتوب چې دی د انساني ژوند د تهداب هغه لومړنۍ خښته یا لومړنۍ بنیاد دی.
د یادونه ده چې د 2021 کال د اګست له 15 په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په ډېریو برخو کې له افغانستانه د کادرونو د وتلو په بهیر کې په ډېر شمېر هغه لیکوال او د بنسټونو مسؤلین چې د ماشومانو ادبیاتو لپاره یې کار کولو هم بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شول. د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنه، د ماشومانو د ادبیاتو کور او مصور خپرندوی بنسټ په پلازمینه کابل او یو شمېر نور خپرندوی بنسټونه په ولایتونو کې فعال وو. دغه شان یو شمېر نړیوالې موسسې هم وې چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کولو، خو شته یو شمېر لیکوال او بنسټونه چې لا هم په افغانستان کې دي او په یاده برخه کې فعالیت لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د غزې د جګړې د پای ته رسیدو او د یرغملو د خلاصون په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري د اعلان شوي پلان په اړه حماس افراطي ډلې مثبت نظر ښوولی، خو اسرائیل وایي باید لومړی د حماس د حکومت کولو وړتیا پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتوني ګوتریش د دغه پلان هرکلی کړی. د جګړې د پای ته رسیدو او د یرغملو د خلاصون په اړه په دې طرحه کې څه وړاندیزونه شوي؟ له عصمت ساروانې تفصیل اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرائیلو لخوا سخت دریځې ډلې حماس ته د یوه نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې ترنګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري. امریکا او اروپای اتحادیه دا ډله تروریستي بولی. د متحدو ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې دا پلان تشریح کړ او ویل چې د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ به دوام وکړي، بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو څخه د اسرایلي ځواکونو وتل، د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو، زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي. ښاغلی بایدن زیاته کړه، په لومړي پړاو کې به د وژل شویو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې به شپږ سوه لارې اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي. د اعلان وکړ چې په دوهم پړاو کې به د ټولو یرغمل شویو خوشي کول او له غزې څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتل شامل وي. د ښاغلي بایدن په وینا دریم پړاو هم د غزې د ترانګې د پراخې بیا رغونې پیل دی چې د لسیزو جګړو په ترڅ کې ویجاړه شوې ده. د زیاته کړه، افراطي ډله حماس نور د دې توان نه لري چې د تیر کال د اکتوبر د اوومې نیټې په څیر برید وکړي او په نړۍ کې د اسرایلو د لامنځوي کېدو خطر شته. نو دا تړون یو فرصت دی چې ثابت کړي چې آیا دوی واقعا د سولې په لټه کې دي او کنه دي. د امریکا ولسمشر دې ته په اشاره چې دا طرحه د قطر له لوري حماس ته وړاندې شوې، حماس ته خبرداری ورکړ چې له دې وړاندې سره موافقه وکوي. د اسرائیلو د ملاتړ سابقې ته به اشاره وویل چې باید دا شیبه له لاسه ورنکړو، هغه وخت دی چې دا جګړه پای ته ورسیږي. جو بایدن همداراس په اسرائیل کې د غزې د جګړې د دوام له ملاتړ کوونکو غوښتل چې خپل فکر بدل کړي. ښاغلی بایدن په دې اړه وویل، پوهیږي چې په اسرائیلو کې ځینې داسې کسان شته چې له دې پلان سره موافق نه دي او غواړي چې جګړه د تل لپاره دوام وکړي. ځینې حتی په ائتلافي حکومت کې هم شامل دي. دوی دا خبره په واضح ډول کړې ده، دوی غواړي غزه ونیسي، دوی د جګړې دوام غواړي او د یرغمل شویو وضعیت ورته لومړیتوب نه دی. د جو بایدن له وینا وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل په غزه کې جګړه به تر هغه وخته پای ته ونه رسیږي چې د حماس د واکمنۍ او حکومت کولو وړتیا له منځه لاړه نه شي. په ورته وخت کې د حماس افراطي ډلې د امریکا د ولسمشر له ویناوو یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې د دایمي اوربان له غزې ترانګې څخه د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، د دې سیمې د بیا رغونې او د یرغملو د تبادلې په اړه د جو بایدن د وینا په اړه مثبت نظر لري. په غزه کې د اوربان لپاره جو بایدن د نوښت هرکلی پترس کې د ملګرو ملتو سرمنشي د جګړې پر ټولو خواو ژغ وکړ چې له دې فرصته د اوربند د ټینګولو، د ټولو برمتو د خلاصون، د مرستو د رسیدو د یقیني کولو او په نهایت کې د یو ټینګې سولې لپاره ګټه واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کونړ کې څاروي لرونکي خوشاله دي چې زیاتو بارانو سره غرونه، رغونه او دښتې زرغونې شوي او د څارویو خوراک زیات شوی. په وینا یې چې په څارویو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د واکسینو او درملو نشتوالی ستونزه هم له منځه تللې. په دې اړه تفصیل په دغه ریپورت کې.
په کونړ کې څاروي لرونکي وای په تیرو څو کالو کې د وچکالۍ له امله ګڼو کسانو خپل مالداري له لاسه ورکړې او څه چې پاتې وه هغوی هم د خوراک کموالی او نشتوالي په وجه د مرګ ګواښ سره مخ وو. د شیګر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم ازادي راډیو ته وویل،
نو په دغه وچکالۍ کې اوبه وچې شوې وې په اکثره ځایونو کې او دارنګې په غرونو کې ګایاګان واښه او دغه شیان ونې بوټي دا وچې زیات وو. دغه مالدار خلک چې کم دي، بانډوال خلک دي، څاروي والا خلک، غوا بزو والا، دغه ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي وو. مالونه مختر بلې په کمخ طرف ته روان وو، بچي به هم نه کول، فصل او نسل چې کم دا خراب شوی وو. دغه د وجه نه خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. مالدار خلک د ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ شوي وو.
دوی وای اوس خوختی چې سکال د زیاتو بارانونو په برکت غرونه، رغونه او دښتې زرغونی شوی او د دوی څاروي هم په خېټو ماړه شوی دي. زلمه او عبدالحکیم،
اوس سکال وطن ډیر آباد ده د بارانونو طرف نه، او شکر الحمدلله په هر ځای کې اوبه هم بیږي او کمی چینی چې وچې شوی دي هغه هم بیرته زرغون شوی دي او وطن هم ښه شوی دی. زموږ مالونه شکر الحمدلله ډیر آباد دي او دې باندې الله رب العالمین ډیر موږ شکریا ادا کوو چې زموږ وطن د سکلې د بارانونو د وجه نه ډیر آباد دی.
دا بارانونو په وجه باندې اوس په هر ناو کې اوبه دي. کمی چینی چې وچې شوی وي، کمزوینې کې اوبه ورکې وي، هغه اوبه هم را پیدا شوي دي. نو د دې په وجه باندې مالدار خلک خوشاله دي، مالونه ماړه دي، غرونه هغه غرونه چې بالکل د غیا تمه تنه کېدل سکه ډیر خوش نه دي، دګانې واخف کې خش خراش نه دي، نو مالونه ماړه دي، هر قسم مالونه یو پرځ کې چې
د مالدارانو په وینا چې سکالې د څاروي لپاره خوراک پرې مان دي، خو د څاروي د ناروغي او د مخنیوي لپاره د واکسینو او درملو کمی سره مخ دي، له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په یاد برخه کې ورسره پوره همکاري وکړي، څوی څاروي له تلف کېدو وژغورل شي. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسؤلین به وایي چې دوی اړوند وزارت او همکار موسسو سره د مالدارانو ټول ستونزې شریکې کړي او هیله لري چې د یادو مشکلاتو هواري کې ورسره هر اړخیزي مرستې وشي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي روان کال ته خوشاله دي چې تیرو سختو بارانونو او سیلابونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل رسولي او له زرګونو کورنۍ وی د ژوند ټولې اسانتیاوې اخیستې دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو لاندو خبرونه ده. په ننګرهار کې طالب چارواکو تایید کړی چې په کونړ سیند کې د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس قریشي بدلون په ایکس پاڼه ټویټر لیکلي، په دې بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 25 تنه سپار وو. قریشي بدلون وروسته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د 9 کسانو مړي راایستل شوي دي او د پاتې نورو د راایستلو لپاره هڅې روانې دي. د افغان معترضو میرمنو یو شمیر ډلو د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوحې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازیو له ګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. نن د جون لومړۍ په څه د پاسه 500 هیوادونو کې د ماشوم د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ داسې وخت نمانځل کیږي چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان په تیره بیا نجونې له ښوونځیو او ګڼو نورو حقونو څخه محرومې دي او لا هم یو شمیر په شاقه کارونو باندې بوختي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې له بېلابېلو ناورینونو تر ټولو زیات ماشومان کړیږي او زیانمنېږي. د کرکټ نړیوال شلو اوریز جام نن پیلېږي. د پایل لوبه به کوربه امریکا او کاناډا په تکساس کې وکړي. افغانستان به په سی ډله کې خپل لومړی لوبه د یوګاندا سره د ویسټ انډیز په ټاپو کې وکړي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت امنی قمندان وایي د دغه ولایت په ایران شهر ولسوالۍ کې دوه وسلوال وژلي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربان په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرایلو لخوا سخت دریځ ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې تلانګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیو نیک پرونی ته محرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بواب لري چې ملګری ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت او بود نشټوالي لا ملخ حاصل نور کوي.
دلته د خځو او نارینه او اصلي غښتنه وبدي. دلته په سیندونو کې وبدهي کې خو لکلیو او کښتونو سره نه دي مخلول شوی چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت کافي اوبه نه رسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې څلور تنه نشه یي مواد وسوځول.
دوه تنه مواد مشګر کړي دي. په دې کې هره کم شان تاریخ ششه ګل هر شان دي.
دا چې د بیرته موتاد کېدلو یاري لبس رواني عوامل څه دي، په دې اړه مولا رواپو متي ولا وزیري سره مرکه کړي.
کله چې خانسولر یا روانشناس د موتاد هر اختلال تشخیص نکوي نو دغه تداوی او دغه درملنه ناقصه ده.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې نادر خان دفتر ته په لاره د یو ځوان مړی ګوري. دا چې دا ځوان څوک دی او څنګه مړ شوی دی دا به په ډرامه کې واورو.
وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب ګوري دلته نشته، له بل ځای راغلی وو.
هغه زړه کندواله کې اوسېده.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو، ولې مونږ انسانان نه یو او که دا مړی انسان نه دی؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د اوبو رسولو او اوبو لګولو د منظم سیستم د نشتوالي له امله بزګران نه دي توانېدلي چې د کوکنارو له بدیل کښت څخه ښه حاصلات واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که څه هم سخت کال کافي اوبه نشته، له سیندونو څخه کښتونو او کروندو ته د اوبو رسولو لپاره لویې ویالې او لښتې نشته، او دا ستونزه د دې سبب شوي چې د کوکنارو بدیل کښت ښه پایله ونه لري. د زراعت کارپوهان وایي چې بزګران ځکه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې لیوالتیا نه ښیي چې د دوی د کښت لپاره د اوبو لګولو منظم سیستم نشته. دا کارپوهان وړاندیز کوي چې د افغانستان د اوبو لګولو پر سیستم د پانګونه وسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اوس مهال یوازې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان د ملګرو ملتونو له لارې د بدیل معیشت په برخه کې له افغان بزګرو سره مرستې کوي، خو دا مرستې یوازې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ده. اساسي پروژو په تیره بیا د اوبو لګولو سیستم ته پام نه دی شوی. د ملګرو ملتونو له نشه‌یي موادو سره د مبارزې ادارې د دفتر استازي بدخشان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي، د اوبو لګولو په برخه کې د اساسي کارونو نشتوالی د دې سبب شوی چې د بدیل معیشت پروګرامونه ښه پایله ونه لري. د میرمن انوبسود په وینا، بزګرانو دې ته ویلي چې د کافي زراعتي اوبو د نشتوالي له امله د کوکنارو بدیل کښت دوی ته ګټور نه دی.
There is river flowing, there's a
kelta di khatru aw narina aw asli ghoxtana aw bagi delta pasinduna ke aw bahi ki khola kalyo aw kakhtuno sar nat nikhlawl shwi chip natija ke da kokunar aw badil kakhta kafi aw ba narasigi delta basgaran pa kal ke lazma kul khayawaz yaw dil aslakhli دوی په خا کوکنار کرل خووس پټاټي او لوبیا کری، خو د ډیرو اصلاتو لپاره اوبو او مرستو ته اړتیا لري. ما چې له کومه ښځو سره خبرې وکړې، هغوی ویل هغه څه چې مالی ګټه ونه لري د کوکنارو بدیل معنا نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر په تاوتریخوالي واوښت. د طالبانو حکومت د دې تاوتریخوالي پر مهال بزګرو سره ژمنه وکړه چې د دوی په سیمه کې به د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کوي او له دوی سره به اقتصادي مرستې هم کوي، خو اوس چې د دې ژمنو او کوکنارو ویجاړولو درې میاشتې تیرې شوې، تر دې مهاله په دې ولایت کې له بزګرو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې او کوکنارو د بدیل کښت یوازینۍ لار بزګرو ته د اوبو پیدا کولو او اوبو لګولو د منظم سیستم جوړول دي.
که د افغانستان د زراعینو سره کومک کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازینی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي. په هر شکل چې مدیریت یي، دا که بندونه جوړېږي، دا که هغه کېږي، دا که رنونه جوړېږي، دا به سم مدیریت شي. په دې خاطر باندې د عنانوي کښته د زیربنا د اوبو سره تړلی دی. د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونه شي، حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي، دنیاوالو دې ته خانې نه کړي چې راشي په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دا بله لار نه ده.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د اوبو لوی، متوسط او کوچني بندونه جوړ شول، خو بزګران دا شکایت کوي چې د دې بندونو لخوا زراعتي ځمکو ته لوی ویالې او لښتې نه دي تیر شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت د اوبو د نشتوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ پر واپونه دمون غ خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرام نیول شوي نشه یي مواد وسوځول. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې په ښارونو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د وړلو او بهرنیو هیوادونو ته د قاچاقو پر مهال نیول شوي وو. دغه ډول د طالبانو حکومت د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور یولس سوه نفره هم نیولي او محاکمه کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ولایتونو کې د نیول شویو نشه یي موادو د سوځولو لړۍ پیل شوې او په دې لړ کې په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرام نشه یي مواد سوځول شوي دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو په تیرو شپږو میاشتو کې د خپلو عملیاتو په نتیجه کې دوه ټنه نشه یي مواد نیولي وو. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان ازادي رادیو ته ویل چې د نشه یي موادو د جوړولو، قاچاقو او خرڅولو په تور سل نفر نیول شوي او محکمو ته سپارل شوي دي.
دوه ټنه مواد مشګر کړی دي، په دې کې هر رقم شان تاریخ ششه ګل خرچان دي. دا په ولسوالیو کې پر مرزو مختلف ځایونه دا ګر شوي دي او دا شپږ میاشتې کې دا دوه ټنه دا شی مشګر کړی او 15000 لیټر هم تقریبا تیزاو دي.
په جمهوری نظام کې به د نشه یي موادو د سوځولو د څارنې لپاره له کابل څخه ولایتونو ته هیئتونه لیږل کېدل او بهرنیو بنسټونو به هم څارنه کوله، خو اوس د طالبانو حکومت دا صلاحیت والیانو ته ورکړی او بهرنیو بنسټونو ته هم د څارنې اجازه نه ورکوي. په دې ترڅ کې په هرات ولایت کې هم دوه ټنه نشه یي مواد سوځول شوي چې یو اویا کیلوګرامه یې ښیښه، څلور ویشت کیلوګرامه یې هیروین، یو سلو دېرش کیلوګرامه ومان بوټی، 15000 لیټره تیزاب، زر نشه یي ګولۍ، 480 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او 491 کیلوګرامه تریاک دي. د هرات ولایت د ښاري محکمې عامه امنیت د دیوان غړی مولوي غلام رسول وای په تیرو شپږو میاشتو کې چې امنیتي ادارو د نشه یي موادو د کاروبار په تور زر نفره محکمو ته سپارلی وو، هغوی محاکمه شوي او په جزا محکوم شوي دي.
تر و کال پر نهایی مول بنجان در په مواد مخدرو کې او هغه خود دوی په حقوق الله کې د جزا ورکول کې د مکنی طرف ځخنی او مالونه د امیرالمومنین په ہدایت مکمل حرقو.
خود هرات او نیمروز ولایتونو خاریان د طالبانو د حکومت لخوا له نشه یي موادو سره د مبارزې د لارې نه خوښوي، ځکه د دوی په وینا د کوکنارو د کښت منع کولو د ادعا سره سره د دوی په ښارونو کې نشه یي موادو ته لاسرسی ډېر شوی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د نشه یي موادو آزاد خرڅول او رانیول د دې سبب شوی چې د دې ولایت د معتادینو شمیر کم نه شي.
خورده فروشی مواد مخدر در شهر
په خار واټونو او کوڅو کې د پرچون په بڼه د نشه یي موادو خرڅول، د دې موادو اسانه پیدا کېدل او په خار کې د معتادینو اوسېدل، دا ټول په خار کې د ګډوډۍ او وسایلو د غلا او سبب شوي چې دې وضعیت په ټولنه کې بینظمي جوړه کړې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کموالي ادعا کوي، خو د دوی د خپل حکومت د امنیتي او قضایي ادارو خپرې شوې شمیرې ښیي چې د نشه یي موادو جوړول او قاچاق نه دي کم شوي. دا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا ښیښې نیول ډېر شوي دي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې څلور ټنه نشه یي مواد وسوځول.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی پلات پودر وشی یا می خور الجزت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
لار پا مری که نوام پا مور خوست خبی خبر نه خم خوابی مورم
چی مونگ پلار نواخت یو نیم لک دالر بو انداغ سرمایه مطول او خرم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د معتاد د درملنې پر مهال د ارواپوهانو بېغوري، په معتادینو کې د احتیاط د لاملونو نه پیژندل او ګټورې مشورې نه ورکول د دې لامل کیږي چې معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دا چې د بیرته معتاد کېدو یا ریلپس رواني عوامل څه دي، تر بیرته معتاد کېدو مخکې په معتادینو کې کومې نښې نښانې لیدل کیږي تر څو دوی ته د بیا احتیاط په اړه د خبرداري حیثیت ولري، او باید ارواپوهان د معتاد د درملنې پر مهال کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ په دې اړه مو له ارواپوه متي الله وزیري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې د ارواپوهنې له مخې ریلپس یا بیرته معتاد کېدل څه ته وایي.
ریلپس او یا هم ببیلی و هم ذری مخدره موادو استعمال تا ویل کیگه. رازی ترغمخ که موگا باید ایتیاد سخه تعریف لرو. ایتیاد هر مزمن ناروغی دا چه تلپات او روانی ستونزی زن سره لری. کلچه او ناروغ یا مرده دی پاکوالی تیرکری او بیر تا مخدره مواد استعمال تره گرزی کلی که لوملی زل سره مواد مصرفوی هغه تا لپس وید کیگی، یعنی لوملی زل استفاده. کلی که مکررن ده هغه سخه استفاده کیوی هغه تا ریلپس وید کیگی. لپس پس ده معنی نده چه هغه لوملی زل ده پار مواد مصرف کرد ده معتاد سو که ده ایسی ده همده غلط خپل استعمال ده مخدره تو که ودروی او نور مکررن استفاده ورنو نکوی. کله چې دغه ناروغ ونسی کولی همدغه لپس کې مخدره مواد سټاپ یا ودروي د ده استفاده نوره هم زیاته کي مکرر استفاده وکړي هغه ته ریلپس او یا هم دومزلي استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
د بیا احتیاط رواني عوامل کوم دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دوو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوئ، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزې، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزې پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظه خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپلو دوستانو عزیزانو سره درلود، د مخدره مواد استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. مخدره توکي د شخص ته یو لکه ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ څه لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته یې مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
تر ارواپوهنې له مخې تر بیا احتیاط مخکې په معتاد کې کومې نښې نښانې بدلونونه راپیدا کیږي سي ده ته د بیا احتیاط خبرداری ورکوي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، استراب ده، مینه و علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دی. همداشان دا شخص تل بدا کوشش کیوی چه یو دسی حالات که خپل دوستان و عزیزان و کورنی سخه بیلسی چه مخدره مواد پا آسانی رول پیدا او مخدره مواد بیا پا آسانه ترتیب بنده استعمال کی ترسو دوی کورنی پیپونسی چه دا شخص دی بیازلی د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان په دې نظر دیسي د احتیاط د درملنې پر مهال د روغتیایي کارکوونکو په ځانګړي ډول ارواپوهانو بېغوري د بیا احتیاط لامل ګرځي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز رانسي او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسی. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي، تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي، نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهانو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده په نامه تعقیبي یا اب. خپل مراجع باید مراکزو تا لارسی کم وقت چه ستون سر مخ کیگی یا هم کم اختلالات سر مخ کیگی، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه تواسی چه زیده دقا ستون سر مخیم، او که مراکزو تا مراجع هنسی که ولی طریق ده تماس تلفونی باید در اریک دوامدار رو سیگی. سه چه بیر مهم دی حقداده چه یو مریض چه کلس حتمن سوی وی او دا پا جمعی که زوند که وی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا ده تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا باید وی، یعنی هغه مریض تل تل نظارت او تعقیب لنده وسیگی چه ده تا پر اجتماع که کومه نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا که مخ کرده چه اغا معتاتی اغا باید تر درملنی لنده راسی.
پا مرکه که مواوری دل چی ارواپوهان وی ده درملنی پر محال ده ارواپو بیغوری ده بیا معتات که دو لامل کیگی.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تکوی
تا چه غواره چه ما موتاد که ها پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راجید زهر و کاروان پخبره اونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاصر اصاره که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زمان سرسم و دخمنی که وی
دا زهدی راژیو درن و آوریدن کو دا د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخی تراورسیدو و پا دی برخی که بیام دا پخواب شانستاس لپاره و پزل پور درامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې نادرخان له کوره خپل دفتر ته روان وي. په لاره کې ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادرخان تر لږ انتظار وروسته له موټر څخه کته کیږي، ګوري چې د یوه ځوان مړی پر سړک بې عزته پروت دی او خلک یې ننداره کوي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولې مو لاره بنده کړې ده؟
حاجي صاحب، دا نقلې وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړی چې نه یې لیدلی.
ولې پوډری انسان نه دی؟ دلته راشه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب دا یو پوډری و، ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و، په هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته یې ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوې، په دومره پوډریانو د چا وسه رسېږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو، ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپله غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلاحکار خو نه دی، مونږ به یې پخپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ هدیره معلومه ده، دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې ښخ کړو.
یاره خان صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یو انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکوم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو، د یو انسان مړی زموږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو، دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ خو به کوو. زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم، یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت موږ ټول ځوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږی بچیان لري، داسې خواخوږی چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجی صاحب نادر خان، په ویاړې خې چکچکې وکړي.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیرا بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي، که دا لاسونه جوړ نه وي نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي، که د نن ځوانان مو ناروغه وي نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي، او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسو وخت نه نیسم، خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
تاسو د رادیو ترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماشام لشپرو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.